درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو ز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ رسنوی ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوښتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سېکټور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټن میوه یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیه د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي د دغه هیواد همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړې خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوورځنۍ مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډې هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډې وکړې. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډې وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودیش توپونو 28 ناسوځیدلې منډې وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر مونږ وکړلې ځکه کو زبرېش نغم خار یو سره به هم تاسو ټول ته راغلاس مې د اووم ټولګي جغرافي مزمن دوه فوټبال سم لوستم. له مونږ دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وکړلې ځکه کو برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم وطن مې ترونه ځکه کو د شیز مې راست تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستې نو هله د چې د تیر ورځې لوست نو مو په پراب د کیک ډول سره تکړې او سړي او نو لوست عمر کې ولري مخکې له دې چې درنو ځکه کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول خو ځکه کو باید له زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خو جو ګل لیسه کوم کوز مرسته د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیا یې منه پیل به تش پرې می مس په بری هم درنګ کلر مونږ ګل لیسه کوم کوز مرسته د نن ورځې د سیاه ته په هغه موضوع کې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او صنایع دا هغه درې مهم موضوع کانې دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به په شپږ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګل لیسه کوم کو د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پای په لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیسه کوم کو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافیه په حق له معلومات ترلاسه کړو کله کله زموږ استاد په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د اسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کړو خو شاو ګلری زکون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د اسیا په لوی وچه کې د نفوس شمېر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه اوس په د اسیا د لوی وچه کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول د دغه شمیر لمه څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لوی وجه کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نه ډکی او لږ نه دغه کوم وګړي چې پکې ژوند کوي د دغه وګړو د ډکی او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وجه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخې ځمکې د صنعتي فابریکو موجودیت ښارونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیر لاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکې وشي د نفوس شمیر هلته مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنی سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجدې مود کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل ځمکې لږ وي صنعتي فابریکو نشټوالی پکې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیا وي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکې کم وي روزګارتیا پکې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروری د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د اسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث اسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشینان درنو غل لیز کونکو په آسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د آسیا خلک په بیل بیل ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری فارسی او ترکی ژبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشینان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دی آسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو عینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشته وي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزم له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دي همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی اسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساسوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام ازما کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي د اسیا د لوی وچی لرغونی عینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم موږ او تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دوی نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ټولګي زده کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دی دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روښانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتې لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکښې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنګلدېش کې زیات اهمیت وړ دی، چې دا د دوی د مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې مالداري چې ده، پخپل د آسیا په لویه وچه کې خصوصا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي، چې د کرکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ژو ګلالي زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د کانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د کانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده، او په پراخه اندازه سره دوی په کړکې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دی دغه خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه وګړه لیست کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو، چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه وګړه لیست کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نیپتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي، درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتې دي، د هغو سوداګري صادرات او واردات د سمندر له لارې کېږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډېر دود دی، او دغه کاب نیول له لارې څخه هم دوی دغه کبان نیول هیواد ته لیږي، او په خپلو هیوادونو کې هم زیات فروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډېر د اهمیت دي او ډېر ارزښت لري. نو درنو غللی سکون کو خدای دی کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سړي چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیه ستوي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیه په حق له او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه په پوسی او سړي اوس هم د لوست راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې ستاسو د ټولو درنو د کور کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به د دروس ولون ته جواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به جواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ، او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برشنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرا پاس مې ماده اتم ټولګي جغرافي هم مسمن اخرین لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو چې حتمند او سړي د صحت جامې کوم پتنوي. درنو زکون کو د چې مې لوست تاسو د اتم ټولګي جغرافي هم مسمن اخرین لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پرا د کیک ټاول سره ذکر او سړي او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی وو سړي. درنو زکون کو د تل په سړي او زربه هم یادونه کوم مکله دینه چې زستا ستنن رزینوی لوس پیل کان تاسو ټول پاجه ځکون کې باید خپل زنه سره خپل کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي دینن رزید لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوټنی ولالي ځکون کوم راستا ستنن رزید د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیجه کتاب صفحه 15 مینه پیل بهتر یو سلو سره بیسپی پری هم درنګ از مرسته ستنن رزید درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته سپلوست کې ولولو عبارت له لمړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیجه دوم جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته ولولو په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوئ چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ للی زکون کو دلست پیل په شیبو کې لمړی موجو تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي لمړی موږ د لست پیل په شیبو کې موجو تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي د دې څخه مرسته او هدف سړي عموما درنو زکون کو په چیرې څخه یو څه پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافي څه خصو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موجو تاسو کولای شئ په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم چې ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکه او ارتباطات ترمتالی لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات همدارنګه هغه تولیدیت تو کې چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي د دې ترڅنګ د مسافرینو تک او راتک د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي ځکون کو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي لمړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي د پټول ښار کې کښته وي او د قانون د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو دبل سره اړیکا او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو دبل سره نشلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطحه او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوي دي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوئ کو د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په سړ ډول سره رسول کیږي د اوبو محصولات جديد درنو زده کوئ کو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ش مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخه د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګرۍ ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي د خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي نو همدارنګ سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تا ګراته وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی په کړی وچړي د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یوه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي دا ټول دي چې ښکوالې سي د دوه لارو له مخې څخه ستاسو سوال شي
د دې ترڅنګ کډرمونه وګللې زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کونج ته بلار سي، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم یې د الوتکې له لارې څخه یعنې د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یوه ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورټي لارې چې دي د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دي د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دې وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنې دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چیرې د دې تر څنګ د نیپټو په رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم قرباني لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپت او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبی امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبی امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي. یعنی د اندیز د غرونو لړې د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي، زیات شمېر ځنګلونه دي، ګډ وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمېرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې، د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي. او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي، هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم کښې دي، چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده، هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې د هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلنه مل په خپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد ته د اوسپن کښه ده چې د هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولی یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم شتمن جغرافیې موقعیت لري.